دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سردار
السلام علیکم
د دې د امریکا غږ آشنا رادیو
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بارني چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د استازو سره د خبرو لپاره قطر ته تللی دی. د امریکا د بارني چارو وزارت د اپریل په 14 ویلي دی چې خاغلی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د استازو سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې په موجودو ستونزو خبرې کړې دي. د امریکا د بارني چارو وزارت ویلي دی چې ټاکل شوی د خاغلی خلیلزاد نن د سه‌شنبه په ورځ هم د طالبانو د استازو سره وګوري. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي دی چې دوی پرون ناوخته د زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د قواوو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلی دي. طالبانو د سیاسي دفتر وایان ساحل شاهین په ټوئیټر کې لیکلي دي چې په دغه غونډه کې دواړو لورو د سولې د موافقې د بندیانو د خلاصولو په ځنډیدو او د دې تړون څخه د سرغړونو په حق لا خبرې کړې دي. سهیل شاهین ویلی دی چې په دغه غونډه کې د قطر د بارني او چارو وزیر شیخ محمد اسانی هم حضور درلوده.
او تازه خبر ده چې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د قواوو او د امریکایي قواوو قومندان جنرال سکاټ میلر پاکستان ته تللی او په اسلام آباد کې د پاکستان د پاوز د مشر باجوا سره کتلی دي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دهشتګرو د بریدونو او د جنایي پیښو د مخنیوي لپاره په کابل کې په موټر سایکل چلولو بندیز لګولی دی. د کورنۍ چارو وزارت د اپریل په 14 په اعلامیه کې ویلي دي چې دا اقدام د دې لپاره کړی دی چې د کابل په ښار کې په ډیرو تروریستي بریدونو کې د موټر سایکلونو نه استفاده کیږي. اعلامیه وایي سر له نن نه تر راتلونکي خبرتیا پورې په کابل کې د موټر سایکلو چلول بندي او سرغړونکو ته سزا ورکول کیږي. په افغانستان کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمیر 514 ته رسیدلې ده چې تر ټولو زیاتې په کابل، هرات او د قندهار په ولایتونو کې ثبت شوې دي. په قندهار کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو لامل د دې ولایت چارواکو پریکړه کړې چې سر د سبانه د قندهار په ښار کې په مکمل ډول هر څه قرنطین دي. په تیرو 40 ساعتونو کې په دې ولایت کې د کورونا ویروس 15 نورې مثبت پیښې ثبت شوې دي او د دې پیښو سره په قندهار کې د کورونا د ناروغانو شمیر 90 کسانو ته رسیدلی دی. په دې 90 مثبت پیښو کې 14 ډاکټران او پاتې نورې د ټولنې د بیلابیلو برخو غړي دي. قندهار ولی حیات الله حیات نن امریکا غږ ته وویل چې د کورونا ناروغي مخ په زیاتېدو ده. له دې امله د کورونا سره د مبارزې ولایتي کمیټې پریکړه وکړه چې سر د سبانه د قندهار ښار قرنطین شي. د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره به د شپې له 12 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې دوکانونه خلاص وي. د ګاونډیو ولایتونو نه قندهار ته د سفرونو په حق له تر اوسه پریکړه نه ده شوې. تر اوسه پورې د کورونا د ناروغۍ 9 مثبت پیښې په هلمند، 3 په زابل او 9 په قندهار کې ثبت شوې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کابل د ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کورونا په ویروس د سوتنو د مړینې د ناتایج شو خبرونو او رپورټونو نروسته یو لړ اقدامات کړي دي. په دغو اقداماتو کې د یو شل بستریز روغتون جوړول هم شامل دي. په سوشل میډیا کې داسې خبرونه خپاره شوې دي چې د سروبي په ولسوالۍ کې سوتنه د کورونا په ویروس مړ شوې دي او خاورو ته سپارل شوې دي.
د مړو کسانو په حق له تیم معزف شو ترڅو کره پلاتنه وکړي چې آیا دا تعداد چې ویل کیږي دا حقیقت لري او کنه.
د کورونا ویروس په لومړي ځل د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبې د ایالت د ووهان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جان هاپکنز په هنتون د معلوماتو په اساس د کورونا ویروس چې اوس د نړۍ په 115 اتیا هیوادونو کې خپور شوی دی، تر نن ورځ پورې 109,600 اتیا کسان مړه کړي دي او نږدې 2,000,000 ورباندې اخته شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت ته نومول شوی وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بارنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره غږیدلې ده. د کورونا د ویروس ضد مبارزه د افغان مهاجرو او د سولې په پروسې خبري کړې دي. په افغانستان کې د بارنیو چارو وزارت نن په دې حق له په اعلامیه کې ویلي دي چې دواړو خواوو په نننیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د کورونا د ویروس سره د مبارزې او ټول افغانانو ته د روغتیايي خدماتو د رسولو په هدف بشري اوربان ضروری دی. اتمر او ظریف ویلي دي چې د اوربان او د سولې پروسې د پاره د اجماع په هدف په سیمه کې د بارنیو چارو د وزیرانو سره خبري پیل کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې په 13 سلیجو ساتونو کې د کورونا د ویروس له امله 90 کسان مړ شوي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د روغتیا د وزارت د ویان ډاکټر کیانوش جهانپور له قوله ویلي دي چې د دې شمیر سره په ایران کې د کورونا د ویروس له امله د مړ شمیر 3,603 اتیاو ترسیدل دي. هغه همدارنګ ویلي دي چې په 13 سلیجو ساتونو کې 1,500 ایرانی وګړي په دغه ویروس اخته شوي دي. په کورونا د اخته شو کسانو ټول شمیر په ایران کې 1,500 ترسیدل دي. په داسې حال کې چې د کورونا د ویروس د خپرېدو په دلیل په امریکا کې بیکاری په بیساري ډول زیاته شوې ده، د امازون شرکت ویلي دي چې 15,000 کسان استخداموي. امازون د اپریل په 14 ویلي دي چې اکثره د کسان د ګودامونو د چارو د تنظیمونکو او د موټر چلوونکو په توګه استخداموي. د امریکا په ډیرو خارونو کې په تګ راتګ باندې د محدودیتونو او بندیزونو لکبله د انټرنیټي بازارونو په خاص ډول د امازون د شرکت د خرڅلاو بازار ډیر ګرم او پراخ شوی دی. امازون شرکت په پام کې لري چې د کورونا د وبا د خپرېدو په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 500 میلیون ډالر د خپل کارکونکو د ماشونو لوړولو ته جلا کی. دغه شرکت سمو دوړان د هم 3,000 کسان استخدام کړي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس د هغو ایالتونکو د اوسیدونکو سره غمرازی کړي چې د پرله پسې سمندري طوفانونو او بړبکیو له کبله مالی او ځاني تاوانونه ګاللي دي. سخت طوفانونو د امریکا په جنوب ختیځ کې دیش تنه وجلی دي او ګڼ شمیر کورونه ویجاړ کړي دي. همدارنګ د سیلاونو او د ځمکې د خویدو له امله د 1 میلیون کورونو او فابریکو برېښنا قطع شوې ده. د جاپان د حکومت یو لوړ رتبه ویان ویلي دي چې هیواد د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا سره د شمالي کوریا د تازه راکټي ازمیخ د سیړلو لپاره په ګډه کار کوي. شمالي کوریا د سه شنبه په ورځ د جاپان د سمندر خواته توغندي وشتلې دي. د جنوبی کوریا پاوز ویلي دي چې راکټونه د ځمکې او د جټ تیارونه توغول شوې دي. یو چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي دي کدا خبر تایید شي نو له 2018 کال نه روسه به دا اول زلوی چې شمالي کوریا کروز میزایل ازموي. او د هند د بونسوار ښار کې یو هنرمن پرون د هغه هیواد د ازادي غوښتونکي رهبر مهاتما ګاندي په څیر جامع غوستوي او په کورونو او کوڅو کې د کورونا د ویروس د خطرونو په حق له خلکو ته معلومات ورکول، نقابونه او د میکروب ضد مایع ویشلي او د ولسونو نه غوښتل چې په خپل کورونو کې پاتې شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په وینا کې په هیواد کې د قیوداتو موده د می د میاشتې تر 3 منټې پورې وغځوله. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل.
درنوریدونکو، د عامی روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو د زیاتېدو خبرداري ترڅنګ د دغه ناروغي د تشخیص د ټیسټ د امکاناتو د کمیدو خبر هم ورکړی دی. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښو شمیر نن 214 ته رسیدلی دی. په دې باره کې په مو کړی لکابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری راپورټ.
د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس د نه څلوېښت تازه مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې تېره ورځ تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې په کابل او کندهار کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز ویل چې د سه شنبې تر غرمې پورې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ 214 تنه اخته شوي چې 3 تنه یې مړ شوي او د 30 تنو نورو درملنه شوې ده. د عامې روغتیا وزیر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ماسک او د کورونا وایرس د ناروغۍ په وړاندې د حفاظتي کالیو او موادو تولید د لومړنۍ فابریکې د پرانیستلو په مراسمو کې د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې افغانستان لپاره راتلونکي دوه میاشتې ډېرې مهمې وګڼلې او د کرونا د پیښو زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړه.
واقعیت روز به روز افزایش پیدا
کوي. پرته له شک څخه د هر ورځې په تیریدو پیښې زیاتېږي. ممکن بحران او ستونزې په مخ کې ولرو چې باید ورته چمتووالی ونیسو او دا کوم کار چې د نن په وطن کې کوو د حفاظتي موادو تولید او د نورو موادو تولید چې زموږ د خلکو په ځانګړي ډول د روغتیا د سکتور ستونزو لپاره یوازې د دې لپاره دي چې هر ډول بحران چې په هر څومره کچوي موږ ورته چمتو اوسو او ورختا نشو. هوښیار اوسو او یو بل ته سره لاس ورکړو په دې ډول کولای شو دغې پدیدې سره مبارزه وکړو.
د ماسک او د کرونا د ویروس د ناروغۍ په وړاندې د حفاظتي کالیو او موادو تولید د فابریکه به په ورځ کې 10,000 بسی حفاظتي کالي تولید کړي. د فابریکې رئیس علامه احمد کاکر خبریالانو ته ویل چې د فابریکې په جوړولو کې ورسره افغان حکومت مرسته کړې.
خوشبختانه موږ نن ورځ د فابریکه افتتاح وکړو او زموږ ظرفیت په ورځ کې 50,000 N95 ماسکونه غا تیبي او غیر تیبي ماسکونه دي او د کورونا کیت هر ورځ موږ 10,000 پی پی کیت تولیدو.
ډاکټر پیروز خبریالانو سره په خبرو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د پیښو د ټیسټ د امکاناتو د کمیدو یادونه وکړه او ویل چې افغان حکومت هڅه کوي چې دا مواد چین او جنوبي کوریا څخه په پیسو واخلي.
بدون شک سمپل ګیریم کم
شو. پرته له شک څخه د نمونې یا سمپل اخیستلو شمیر کم شوی. نن مو یو اندازه مواد ترلاسه کړل چې یو اندازه کورونا د وایرس د تشخیص بستې هرات او نور ولایتونو ته استوو. خو د دې سره سره دا مواد دومره نه دي کوم مواد مو چې د روغتیا د نړیوال سازمان WHO څخه نن ترلاسه کړي چې ورسخه مننه کوو ممکن د شلو ورځو لپاره بس شي
بشتر نه مون.
د امیرختي وزیر د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو په وړاندې شتو غوښنو د یادونې پر مهال هغو ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ته چې د کورونا د وایرس سره د مبارزې په برخه کې په کار بوختي د ماشونو د لړولو او داتو ساتو څخه سرور ساتون ته د غوي د کاري مودې د کمولو اعلان هم وکړ. همداشان د امیرختي وزیر د کورونا وایرس پر ناروغي داخته ناروغانو د رواني درملنې لپاره د رواني چارو کارکونکو هانو د ګمارو اعلان وک او د روحي چارو لپاره په هانو څخه یو غوښتل چې د وزارت سردي په دې برخه کې کار وکړي. د امیرختي وزیر د کابل ولایت د سروبي په لسوالې کې د کورونا وایرس پر ناروغي د یو شمېر کسانو د مړینې په باب د خبرو شوم ریپورتونو په اړه ویل چې دا ریپورتونه اوس مهال نشي تاییدولې. هغه ویل د امیرختي وزارت یو پلاوی د دغه مسلې په اړه د پلاتونو په خاطر د سي شمې پر اساس د سروبي ولسوالۍ ته استول شوی چې د پلاوی د پلاتونو په لبه جن د خلکو سره شریک شي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې چین د هوی یالت دوهان په خار کې خپور شو. په امریکا کې د جانس هاپکنز د پانتون د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس نن د سه شنبې تر ورځې په ټوله نړۍ کې 1,900,000 کسان مړه کړي او نږدې 2,000,000 پرې اخته شوي دي. دا وایرس اوس د نړۍ په 50 هېوادو کې خپور شوی دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، په کندهار کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره ولایتي ادارې پریکړه کړې چې د چهارشنبې له ورځې څخه به کندهار ښار په مکمل ډول قرنطین کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل له کندهاره راپورټ راستولی.
په کندهار کې د کورونا ناروغي په 715 مثبتو پیښو کې 15 ډاکټران او یو ښوونکی شامل دي. په دې سره په کندهار کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر نیو ته پورته شو چې 43 پکښې ډاکټران او پاتنورې د ټولنې د بیلابیلو برخو غړي دي. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې په دې ولایت کې د کورونا ناروغي مخ پر زیاتېدونکو پیښې د اندېښنې وړ دي او د حل لارې په توګه د ځینو ګامونو پر پورته کولو باندې هم پریکړه شوې. د په دې باب داسې ویل
واقعا که څوک اړمن وي یا ضرورت لري یو څه ته نو هغه که د ورځې له خوا اخلي زه د دې اطمینان در کوم چې هغه د شپې 12 بجې مزي او هغه خپل ضرورت رفع کوي. ولې موخه مو دا وه چې د هغه خلکو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې نه نیسي، هغه د سړکونو په منځ کې په پارکونو او په بازارونو کې ټوله ورځ میلې کوي د هغو مخه نیول شوي، د هغو په وړاندې به جدي اقدامات کېږي او هماغه ده چې د ورځې له خوا به بازار بند وي.
دغه راز کندهار ته د ګاونډیو ولایتونو څخه د سفر کولو د لارو په اړه لا هم روسي پریکړه نه ده سوې، خو کندهار ښار ته له هرات، فراه او نیمروز ولایتونو څخه راتلونکي مسافر پر یاد لوی لار باندې پولیس څاري او د سپرلي موټر یې له کندهار ښار څخه د کابل لوی لارې ته تیروي. بلی خواته د کندهار شهر اوسیدونکو او روغتیایي کارکونکو هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالي ته ډیر اندیشمن دي او وایي چې په مخنیوي کې باید پر اغیزمنو لارو چارو باندې کار وسی. د کندهار شهر اوسیدونکو په اړه داسې وایي:
کشان کرنچنم سیخ پروا نه کوي، د حکومت مرسته یې بیا منا پر ولس باندې، پر غریبانو باندې، بیا د کرنچین د بازار باندې بیا نه غمیږي. داسې انسانان ستا چې ساره اوزي بس وی ګټي ماښام یې وخوري، نو دا که دا شا کرنچین سي او د حکومت مرسته نه وي، دا خلک به ډېر د مشکلاتو سره مخامخ سي.
دی وای موږ د شپې دوکانونه خلاصوو یا د دولس بجو بعد به دا بازار خلاصیږي د سهاره پورې، نو د شپې بیا کورونا چیرې کېږي؟ شپې کورونا نه کېږي، نه راځي، خلک نه نیسي.
تیره اونۍ په کندهار کې د کورونا ناروغانو لپاره معلوماتي لابراتوار پرانیستل سو چې د جنوبي ولایتونو د کورونا د مشکوکو پیښو معاینات پکې ترسره کېږي. تر دا مهاله د جنوب په کاچه د کورونا مثبتې پیښې نه په هلمند، درې په زابل او نیوي هم په کندهار ولایت کې ثبت شوي دي. د غراز د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا د یوې مثبتې پیښې نمونه یې اخیستې وه، خو د پایلو له معلومېدو مخکې هغه کس مړ شوی دی. د روزګان د عامي روغتیا ریاست وایي چې دوی د پایلو له معلومولو مخکې نسي ویلای چې دغه کس د کومې ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 514 ورسېدی چې تر ټولو زیات یې په کابل، هرات او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وایي د اماراتو هوایی شرکت تصمیم نیولی چې په دوبۍ کې بند پاتې شوی افغان مسافر کابل ته انتقال کړي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د کورونا وایروس له امله افغانستان ته د نړیوالو الوتنو له بندېدو وروسته په یو شمیر هیوادونو کې افغانان بند پاتې دي او له ډیپلوماتیکو لارو څخه هڅې روانې دي تر څو کابل ته د هغوی د انتقالولو زمینه برابره سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې له آریانا افغان او کامیار هوایی شرکتونو وروسته د اماراتو هوایی شرکت هم له دوبۍ څخه کابل ته د افغان مسافرو د انتقالولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د دغه ادارې ویان محمد نعیم صالحی د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل ټاکل شوی چې د اماراتو هوایی شرکت د کورونا وایروس له امله په دوبۍ کې ایسار شوي افغان مسافر د روانې اپریل میاشتې په 14مه، 13مه او 16مه په دریو الوتنو کې کابل ته انتقال کړي.
وایي چې ازي طرفه مسافر نه داره
دا چې له دې خوا به هم هغوی مسافر وړي او کنه دا بیل خبره ده. که چیرې وروسته دوی غوښتنه وکړي چې موږ له دې خوا هم یو شمیر مسافر لرو تر څو انتقال کړو، خو اوس هدف دا نه دی، بلکې هدف دا دی تر څو هغه افغان مسافر انتقال شي چې په اماراتو کې بند پاتې دي. د اماراتو هوایی شرکت هم ویلي چې له دوبۍ څخه جاکرتا، مانیلا، ټایپی، شیکاګو او کابل ته د هغو بهرنیو مسافرو د انتقالولو الوتنې پیلوي چې غواړي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دغه شرکت ویلي چې دا پروازونه یو اړخیز دي او له دوبۍ څخه تر کابله چې درې ساعته مزل دی له هر مسافر څخه شاوخوا $415 کرایه اخیستل کیږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی دغه راز وویل چې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هڅې روانې دي تر څو په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم د بند پاتې شویو افغانانو د انتقالولو زمینه کابل ته برابره شي. هغه نور افغان مسافر چې په یو شمیر نورو هیوادونو لکه کویت، عمان، قزاقستان او دغه راز روسیې کې بند پاتې دي د هوایی چلند ادارې د بهرنیو چارو له وزارت سره د هغوی د انتقالولو لپاره د اجازه غوښتنلیک شریک کړی دی تر څو د بهرنیو چارو وزارت له ډیپلوماټیکو لارو څخه له اړوندو هیوادونو سره دا غوښتنلیک شریک کړي. کله چې دا جواز ترلاسه شي د ملکی هوایی چلند اداره چمتو ده چې مسافر هیواد ته انتقال کړي. د ښاغلي صالحی پر وینا د آریانا افغان او کامیار هوایی شرکتونو د روغتیایي تدابیرو په پام کې نیولو سره په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 4500 افغان مسافر چې په هند، ترکیه او متحده عربي اماراتو کې بند پاتې وو کابل ته انتقال کړي دي. په عین وخت کې د آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې د کورونا وایروس له امله د دغه شرکت کورنۍ او بهرنۍ الوتنې 95% ته کمی شوي او له همدې امله د خپلو ټولو کارکونکو په معاشونو کې 80% کموالی راوسته دی. د دغه شرکت رئیس عالم شاه ابراهیم امریکا غږ ته وویل
تر اوسه پورې چا دنده د لاسه نه ورکړي، لیکن څو کارمندان چې دفتر ته نه راځي هغوی د کور نه کار کوي. موږ د هغوی امتیاز په کمه اندازه ورکوو ځکه چې څومره چې منابع عواید موږ ته دي منابع باید په دغه شکل سره موږ باید تنظیم کو. که چېرې د دوی د وضعیت ادامه پیدا کړي نو دوی به د کور نه کار کوي، یا به کېدای شي قطع علاقه وي، خو دوی د امتیاز ته شپږ میاشتو ته یو کال پورې امتیاز موږ ورکوو تر څو چې د بحران خاتمه پیدا کړي.
خو د آریانا افغان هوایی شرکت یو شمېر کارکوونکو د نوم نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د دغه شرکت رهبرۍ له دندې څخه د خپلو څلوېښت فیصده بالمقطه کارکوونکو د ګوښه کولو پرېکړه کړې ده. دوی وای په داسې سخت اقتصادي وضعیت کې چې د کورونا وایرس لامل رامنځته شوی، اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري او له حکومت څخه غواړي چې لاسنیوی وکړي. خو د آریانا افغان هوایی شرکت رئیس له دندې څخه د کارکوونکو د ګوښه کولو مسله رد کړه او ویل چې یوازې د بودیجې د کموالي له امله د کارکوونکو په معاشونو کې کموالی راغلی دی او د یوې طرحې له مخې هر کس ته د هغوی د پخواني معاش په تناسب د قرنطین په موده کې له 13,000 افغانیو څخه نیولې تر 25,000 افغانیو معاش ورکول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ساري ناروغي خبرېدل د هغه لیست په سر کې راغلي چې متحده ایالاتو ته ستر خطر پېښوي. تر بل هر هیواد امریکا د کورونا له وایرس څخه ډېره ځپل شوی، خو تر دو شنبه ورځې پورې دغه هیواد کې 550,000 کسان په کورونا اخته شوي دي چې له دې جملې څخه څه باندې 22,000 کسه مړه شوي دي. په دې باره کې نور جزئیات له سمیع الله جلال څخه واورئ.
د نیویارک والي اندرو کومو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دې ایالت کې د کورونا وایرس مخه نیول شوې ده او دا یې ډېر د خوښۍ احساس کوي، خو نوموړي خبرداري ورکړ چې دا هر څه د دې په معنا نه دي چې پر اجتماعي وطن محدودیتونه لرې شي او ناوړه رفتار وشي. خالي کومو زیاته کړه اوس لاس بری دي، خو که بې پامي وشي نو ارقام به بیرته ډېر ژر اوچت شي. که څه هم په نیویارک کې په روغتونونو کې د مریضانو شمېر او د سایستلو ماشینونو ته ضرورت مخ په کمیدو دی، خو تر اوسه هم په اوسط ډول هر ورځ د 1,000 په شاوخوا کې د کورونا وایرس تازه موارد تشخیص کیږي. په نیویارک کې تر اوسه د کورونا څه باندې 1,590 مثبتې پیښې شوي چې تر ایټالیا او اسپانیا زیاتې دي. بلخوا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوس په دې سلا مشورې کوي چې آیا د مې په لومړۍ نیټه لګیدلي محدودیتونه لرې کړي که نه. ټرمپ همدارنګه هغه راپورونه ناسم وبلل چې مخکې ویل شوي وو د هر ایالت والي به په دې اړه پرېکړه کوي. راووي چې له والیانو سره به په مشوره د هر ایالت د پرانیستلو پرېکړه دی کوي. په ورته وخت کې د یوې نوې سروې له مخې اوس مهال امریکا متحده ایالتونو ته تر ټولو لوی تهدید د ساري ناروغي خپرېدل دي. د دې سروې له مخې 90% امریکایان وایي چې ساري ناروغي د امریکا لپاره لوی تهدید بنل کیږي، په داسې حال کې چې 83% بیا تروریزم، د اټومي وسلو پراختیا او 82% بیا سایبري بریدونه لوی تهدید ګڼي. دغه سروې چې تقریبا د مارچ په میاشت کې د ټلیفون په واسطه له زرو امریکایانو سره شوي، اکثریت امریکایان ویلي چې ساري ناروغي د امریکا لپاره لوی تهدید ګڼل کیږي. خایسته جاني تر اوسه په نیویارک کې وبخې په امریکا کې څه باندې 2,500 کسان وژل شوي دي او د تقریبا 6,000 په شاوخوا کې نور کسان په امریکا کې په کورونا وایرس اخته شوي دي.
کورونا وایرس د ځانمرګي کووېډ 19 د مرزي سبب ګرځي. د دې مخنیوي په خاطر باندې زماره تاسو نه جدي هیله دا ده چې خپل لاسونه مینځئ، په کورو کې پاتې شئ، او که چیرې د عاجل کار په خاطر تاسو د باندې ځئ نو بیا هم څه کم یو له بل نه 2 متره فاصله واخلئ. بله جدي هیله زما تاسو نه دا ده چې د ډاکټر صاحبانو، د وزارت ساتامې او د نړۍ د صحي سازمان خبرو ته وکیږئ او پرې عمل وکړئ. خپل ځان وژغورئ او د خپل فامیل ځان هم وژغورئ. مننه.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان د سولې د هڅو په لګي د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره د امریکا او د دغه ډلې ترمنز د سولې د هوکړه لیک د پلي کېدو په لار کې د پروتو خندونو په اړه خبرې کړې. د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د په خلاصون کې ځان او د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتول د دغه هوکړه لیک د پلي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو په لار کې خندونه بلل کېږي. افغان حکومت وایي چې د سولې په لار کې مهم ګامونه پورته کړي او اوس د طالبانو وار دی چې په اوربان سره د سولې اراده وشي. نور حال زموږ د خبريال حکمت سروش پر پورت کې واوري.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد او په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان سکاټ میلر په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره په لیدنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کړې. طالبان وایي چې له امریکایي چارواکو سره د هوکړې لیک پر پلي کېدا، سرغړونو او د بندیانو په خلاصون کې د ځنډ په اړه خبرې کړې. ارګ وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې لپاره مهم ګامونه پورته کړي.
موږ د ولسمشر د فرمان پر اساس باندې د طالبانو د خلاصون لړۍ پیل کړله. اوس د طالب لپاره په کار دي چې د سولې لپاره اراده وشي، د افغانستان د خلکو غوښتنه چې هغه اوربند او د تاوتریخوالي درېدل دي، په دې برخه کې ګامونه واخلي تر څو د سولې پروسې ته لاره هواره شي.
د بندیانو د آزادولو ځنډېدل چې د سولې د هوکړلیک یوه مهمه برخه ده، د بین الافغاني خبرو پیل هم له خنډ سره مخ کړی. افغان حکومت تر دې مهاله د طالبانو 318 بندیان آزاد کړي، خو طالبانو یوازې 40 بندیان په کندهار کې سپارلي چې د سمیزو رسنیو پر بنسټ یوازې یو پولیسو. افغان حکومت تر اوسه د دغو 40 بندیانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي.
مرکزی حکومت چې هغه د دوی سره په جریان کې دي هغه یا تایید کی یا رد کی، نو زه فکر نه کوم چې دا دی غیر حکومتي خلک یا غیر نظامي خلک دی وي.
د تاوتریخوالي زیاتېدل بل څه دي چې له طالبانو سره د سولې د برخلیک په اړه پوښتنې راپورته کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د تیرې فبروري په پای کې د امریکا او طالبانو د سولې تر هوکړې وروسته تر 200 زیاتو ملکي او دولتي کسانو ته مرګ شو بلاوشته، چې د 50% عاملین طالبان او د پاتو نورو د داعش او نورې ډلې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت د سولې د پاره تلاشونو تر پخوا ډېر کړي، برعکس طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی ډېر کړی. د دې لپاره چې د سولې پروسه نتیجه ورکړي، طالبان باید افغان وژنه ودروي، پرې یوه دایمي او سرتاسري اوربند باندې موافقه وکړي او د افغانانو سره هم سوله وکړي.
خو هغه څه چې نه یوازې د سولې خبرو ته تر ټولو لوی خنډ یادېږي، بلکې ډېری افغانان یې هم اندېښمن کړي، له ولسمشر محمد اشرف غني سره د واک د ویش پر سر د عبدالله عبدالله جنجال دی. ارګ وایي چې د یو ټول شموله او ټول منلي حکومت جوړولو لپاره له ټولو اړخونو سره سلا مشورې کوي.
تانوز هم مشوره ها بین تیمی جریان داره، بین رهبران و بین متحدین ما. هرگاه تر نهایی شد و به یک نتیجه رسیدیم، او را به میانجیگری ها تسلیم میکنیم.
خوشنون که وایی که ولسمشر غنی او عبدالله خپل ستونزې هوارې نه کړي، له طالبانو سره په سوله کې به تاوان وکړي.
د طالبانو راتک خصوصا په دغه رقم سره چې نن سبا دوی د خپل موقف نیولې ده، کرازی نو طبعا هغوی حاکمه کیږي، او که هغوی حاکمه کیږي هغه د جمهوریت د زوال په نامه ده.
ولسمشر غنی ویلي چې عبدالله عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ وړاندیز کړی، او ترڅنګ به د ولسمشر د مرستیال پروتوکول هم ورکړل سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو ریدونکو، د بشري حقوقو کمیسون اندېښمن دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لټون وروسته هم د ملکیانو مرګ ژوبله دوام لري. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ راستولی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی د معلوماتو په اساس د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون تر لاسلیک وروسته 202 ملکي افغانانو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله وخته ده. د امریکا متحده ایالاتو د فبروري میاشتې پر 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو تړون لاسلیک کړ. خو د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې د دوی د څېړنو له مخې د یادې هوکړې تر لاسلیک وروسته یو شمېر ملکي وګړي، دولتي مامورین، قومي مشران، دیني عالمان، ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یا هم برمته شوي دي. یاد کمیسیون ویلي په دغه شمېر کې 3 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې 8 ښځې او 8 ماشومان شامل دي، او په ټپیانو کې 15 ښځې او 14 ماشومان شامل دي. د بشري حقونو کمیسیون د نشراتو مشر زبیولا فرهنگ امریکا غږ ته په دې اړه وویل:
متاسفانه د ملکی افراد تلفات تر اوسه هم ډیر دي، مونږ په دې برخه ډیر اندېښنې لرو او له حکومت نه غواړو چې باید د ملکی تلفات عاملان وپیژندل سي او د دوی د قربانیانو د جګړه حقونه باید تامین سي. عدالت په دې برخه ډیر مهم ده چې څنګه باید تامین او تضمین شي.
د طالبانو لخوا دیرش ملکی وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. بشری حقونو کمیسیون د ملکی خلکو وژل او برمته کول جنګي جنایت بللی او د جګړې له ښکېلو غاړو څخه یې غوښتي چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای سپارو.